السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع فرخند اسد هر کله کوم په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي او ریدلې مه هیروي. خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل دی.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې ده چې د ستنېدونکو بې اسناد افغانانو د نغدو او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم جوړوي. د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کار بندیز دی او امریکا وایي له غزې څخه د ملکیانو ایستلو او د بشري مرستو لیږد لپاره د یو لړ لړمهالو وقفو لارې لټوي. بشپړ خبرونه له پاکستانه د بی اسناد کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم روانه ده او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لالارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکی ارشاد خان نن مشال راډیو ته ویل چې پرون پر هغه لاره 9000 بی اسناد کډوال له هیواد ته ستنې شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې له اسلام آباد سره سره د بی اسناد افغانانو د ستنولو د بهیر په اړه خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې له پاکستانه غواړي چې بی اسناد افغانانو ته د ستنېدو لپاره زیات وخت ورکړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دی چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد افغانانو د نغدې او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. د سفارت پرون پر ایکس چې په خوا ټویټر نومیده لیکلی دی چې بوکټي د طالبانو سفیر ته ویل چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په پیل کې بیا اسناد بهرنیانو ته چې لوی اکثریت د افغانانو دی د میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر کړی وو. یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بی اسناد افغانانو ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په یو پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نشنل ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. هغو ګوندونو او غورځګونو په زور د افغانانو ایستلو او ورسره د امنیتي ادارو د ناسم چلند غندنه کړې ده. خو د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان محمد سگزي مشال راډیو ته وویل چې بی اسناد افغانان په درناوي هیواد ته ستنوي او د هغو سرتیرو پر ضد اقدام کوي چې له کډوالو سره یې ناسم چلند کړی وي. نوموړي زیاته کړه چې حکومتي چارواکو پرون پر چمن تر 1500 زیات بی اسناد کډوال ستانه کړي دي او دې عمل ته دوام ورکوي. د بلوچستان د کاروندګرو او باغوانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لارې تړلې وي او د اوبو او برېښنا چارو له ادارې واپړه څخه یې وغوښتل چې د ورځې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. دوی وایي د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت اوبه خور نشي کولی او فصلونه او باغونه یې له خطر سره مخامخ دي. د پښین یو کروندګر محمد صادق کاکړ د مظاهره پر مهال مشال رډتول چې کواپډا ورته پر اتلون کې یو ونه کې بجلی ورنکړي نو د غنمو کښت به ورڅخه پاتې شي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن 15 ورځې تیرې شوې دي. د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به د بلوچستان ټول ذمهداران د غنم د پس سمیروم سي.
په کوټه کې د واپډا یو چارواکی محمد افضل مشال رډتول چې کروندګر او باغوانان د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نه ورکوي. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بلونو نه ورکوونکو او د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. سپینه مانی وای د اسرایل او حماس ترمنز په شخړه کې د یو لړ لړمحاله وقفو لارې چارې لټوي چې ورسره سم خلک له غزې ترانګې څخه په خوندي ډول ووتلی شي او سیمې ته بشري مرستې ورسي. سپینه مانی البته یو ځل بیا په سیمه کې د بشپړ اوربند مخالفت کړی دی. د ملي امنیت ویان جان کیربی پرون خبریالانو ته ویل چې په جګړه کې وقفې باید لړمحال او تر ځانګړو ځایونو محدودې وي او ټینګار یې وکړ چې هغه به اسرائیل له خپلې دفاع ونه ګرځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د بشري اوربند غږ کړی دی او ویلي دي چې وخت له لاسه د وتو په حال کې دی. کارپوهان وایي چې په هغه سیمه کې فلسطینیان د دوی په وینا د توکم وژنې یا نسل وژنې له لوی خطر سره مخامخ دي. د کارپوهانو ډلې د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې دا باوري شي چې هغو خلکو ته مرستې ورسي چې سخته اړتیا ورته لري. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1:00 پیلېږي. تر دې مخکې پرون هندۍ لوبډلې سریلنکا ته په 302 منډو ماتې ورکړه. د نړیوال جام په ترڅ کې سبا 2 سیالۍ کېږي چې پکې یوه د پاکستان او نیوزیلینډ او دویمه د انګلستان یا انګلینډ او آسترالیا ترمنځ ده. تر اوسه د شویو سالیو پر اساس د درجه بندۍ له مخې هند پر لومړي، جنوبي افریقا پر دویم، آسترالیا پر دریم او نیوزیلینډ پر څلورم مقام دی. د پاکستان لوبډله پر پنځم او افغانستان پر شپږم ځای ده. د نړیوال جام په سیالیو کې 10 لوبډلې برخه اخلي او ټاکل شوی چې پایلوبه به د نومبر پر 19 وشي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نو ریډیو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواورې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر نن په درېم ورځ هم روان دي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو سفارت وای د پاکستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې د ستنیدونکو کډوالو د شتمنیو لیږد لپاره میکانیزم تیاروي. بلخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د بیا اسناد کډوالو ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان کړي.
کراچی د کوټی سفرلار روان د خلکو چې کم حالت دي. زه به یو خبره تاسو ته وکړم، په دنیا کې هر قسم کاروبار مونږ لیدلی دی، خو د انسانیت کاروبار مونږ نه دی لیدلی.
په بلوچستان کې کاروانګرو د برېښنا زیات لوډ شډینګ پر ضد کاربندیز کړي.
د 10 ستمبر سره د پر بلوچستان د زری فیډرانو بجلی 2-3 غنټې ده.
او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په فبراير کې په هیواد کې انتخابات کوي. ځینې شرون کې وای چې اسټابلیشمنت د مسلم لیگ نون په لوي کوي.
دی وخت کې زمونږ اسټابلیشمنت مسلسل لګیا دی د نواز شریف صاحب راتلو لپاره، د هغه د کیسونو ختمولو لپاره.
له مشال سره باور تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې باورید، له پاکستانه د بی اسناد افغانانو ستنولو بهیر نن په دریم ورځ هم روان دی او غنې کورنۍ هیواد ته لیږدول شوې دي. د خیبر ضلع په لواړګي کې د بی اسناد افغانانو لپاره په جوړ کیم کې د پاکستان د شناختی کارډونو کامی دارې نادرا یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې هر وګړي چې عمر یې تر 18 کالو زیات وي بایومیټریک کوي. هلته د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری هم ورغلي، تازه معلومات په دې مرکه کې راکوي.
دا سچ د لند کوتل په هولډینګ پوینټ یا موخاتی کیم کې نن د نومبر په دریم نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو سبثولو بیا تورخم له لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګاش په تر 12:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9000 نفر افغانستان ته اوریدلی دي چې دا 2250 کډه جوړهږي. یعنی په یو کډه کې په یو ګاډي کې دوا او درې کډه هم ناشتي وي. بل دا چې د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نخ پرول په شرط نن د نومبر په 3 منېټه مشال ریڈیو ته ویل چې په تیر یو میاشت کې یعنی تر نومبر دویمه نیټه پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15,000 نفوس نه چې دا پورته شوې ده. پرون ماسپخین نه پس په لنډی کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وه او د خیبر درې په لار هم کوم گاډی نه و، خو نن سهار وختي بیا په لسګونه گاډی د ملک مختلف برخو نه بیا خیبر درې ته را رسیدلی دي. څه لنډی کوتل وختي کیمپ ته ورننوتل چې هلته دوی چې کوم دغه احوال دي او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه ګوتې ولګول شي. او څه بیا اوس رش په دې باندې هم کم شو چې ځنې ګاډي اوس نیغ په نیغه تورخم ته پرېږدي او هلته یې ثبتوي او بیا یې افغانستان ته اړوي.
کراچۍ کې څه صورتحال دی؟ د هغې ځنه مو څه معلومات ترلاسه کړي د مشال ریډیو
خبریال؟ مشال ریډیو خبریال د اغزي د پولیسو کول ویلي دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نه رجستر افغان کډوالو لپاره موقتی کیمپ یا هولڈنگ کیمپ جوړ شوی دی، دا غی یو منتظم ظهور مری ورته ویلی دی چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولی وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 133 بی اسناد افغان وګړي بیل کړل او له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشی کړی دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په درېمه نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي، دا دوام لري او چې چا سره د استوګنی قانوني اسناد نه وي هغه به نیسي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نو اوریدل چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو سلسله نن پر درېم ورځ هم دوام لري. بلخوا په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وای د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بیا اسناد افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیک لپاره به زر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالی وزیر سرفراز بکټی ورته ویلي چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه زوروي. د طالبان حکومت هم پرون ویلي دي چې د بیا اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غزولو په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور استل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نورینا.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزته بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړې توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لوري د هغوی په تیر د ښځو او ماشومانو د زورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلی بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستانی چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیتریک کیږي. د سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته امر کړی چې هغه افغانان ونه زوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هیواد ووځئ. موږ له دې ځایه ځو، خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلی چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9,000 زیات کسان بیرته راستنېږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهد دي. هغه ویلي په دغو نویو راستنېدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشتوالی ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زوره ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنېدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري تر څنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې را جلب کړي تر څو د یو نوي بحران مخنیوی وشي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، یو شمیر سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورزنګ له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کاربندیز کړی دی. په دې لړ کې نن د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلي دي او په سړکونو د ګاډو تګ راتګ هم کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهرې وکړې، خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر ویلی چې د بیا اسناد افغانانو ایستلو عمل ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کاربندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي، دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کاربندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی، څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بیل څه اسنادو د تیرو څو کلو راهیسې استوګ دی. په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلن غندنه شوې ده او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي، یا د کراچۍ د کوټې سفرلارې را روان د خلکو چې کم حالت دی. زه به یوه خبره تاسو ته وکړم، په دنیا کې هر قسم کاروبار مر لیدلې دي، خود انسانیت کاروبار مر نه دی لیدل. بد بختانه نن زموږ افغان ورور د یو ځای سره د بل ځای سره سوالم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې، زموږ د سکیورټي دارو د پارم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې. په دې تذلیل په اړ کې دوی کاروبار رو باندې کوي، موږ د دې پروند هم مزمت کړی دي. نن هم
بل په لوت د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په 2 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو شارو کې احتجاجي مظاهرې سوي دي. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټي کمشنر د کوټې د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو هیواد څخه و بل هیواد ته مهاجرت وکړي هغه د 50 کلو وروسته د هغه هیواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن اوسي. خو په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزی بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې موږ خو دوی په عزت سره خپل هیواد ته لیږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کم غیر قانوني کډوال دي د با عزت طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کړو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 څخه زیات د صلاحیت ایزدلته خلک راتلی سي شپکوالی سي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیت پوینټ په صلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې. هلته موږ ورسول تر اوسه پورې خالي د کوټې شار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچيري د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کوم یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډي اخیستي وي یا بد چلن وسره شوی موږ د هغه چارواکي خلاف سخت کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بیل څه پاسپورت یا ویزې د خلکو تګ راتک بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد د چمن د وړو تجارو پر لټ نن 14 ورځ هم روان دي. په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ شاریان هم برخه لري.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پور ته کړي کلاشن کو غاړه تا کولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی چې پکې ویلي دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی نو ځکه د ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اوریدنه کې له حکومته ځواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکی وایي چې د اطلاعاتو فرهنګي چارو وزارت یوه کمیټي جوړه کړې چې پکې د داسې افغانانو غوښتنلیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پیښېدای شي. په دې اړه نور معلومات شاهین بنیرین اور.
پېښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمه اوریدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اوریدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرال لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتې دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکاران او موسیقاران تال ته خطر ده نه په دی وجه تاسو دا دغه لیسنر وسی د انساني بنیاد او حقوقو په بنیاد باندې د خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي نو په دی باندې عدالت کې کاروایی روانه ده. نن چې دنو د اټانی جنرال چې کوم د حکومت او خپل هغه خپل بیان پېښ کو نغې عدالت ته تحریری بیان غوښته نو په دی کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی په دغه ځای ختمه شو نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکي خو مونږ بیا هم حکومت ته دلته ریاسي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي زکه چې دې مسله مختلفه مسله ده کدي التلاړ شي او دې سره داسي یو واقعي او شو نو دغه بسوک زمواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سړنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پیښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړی حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي:
زمونږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده. وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازه نشته، او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته. او مونږ راتغلی وو های کورټ ته دفاعي ته چې د عدالت او دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي.
مختلف محکمو سره رابطې مونږ کړی دي، مونږ پکې او محکمو ته خطونه لیکلې دي، یعنی په اساس های کورټ هم نه دي باندې دغه غسته اکشن غسته دي. مونږ خو دې مرسته کوو، خو اصل کې دغه تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې ان شاء الله سره رزلټ دې راوځي او دی دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت یې روزو لپاره مونږ لیګل کو ستاسو سره سنسته طریقې سره.
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرال نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرال بالا وفاقي حکومت د معلوماتو اخستون ورستو خپل جواب وړاندې کوي، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي:
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چې کوم 1967 پروتوکول دي هغه نه دي دستخط کړی، او د دې نه علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي. نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا هغه په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې دغه ژوند ته خطرې وي، هغه کبیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته مونږ ته راځي، نو ظاهره ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه یو ځایلن سیستم نه، نو به یو ان ایچ سی آر دا وی د ریفیجی سټیټس سیستم ډیټرمینیشن نه به یو ان ایچ سی آر کې.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي، خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن، د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړي دي، نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده: ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روان یو سات کې ځینې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو چې پکې د خبریالانو خلاف د جرمونو د معافیت ختمولو په اړه باندې هم یو رپورټ شته. اوریدلې به هیروي وخت په پیښور کې د غرمې دولسنی بچې کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل ناور.
له پاکستانه د بی اسناده کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم روانه ده. وګڼي کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن مشال راډیو ته ویل چې پرون پر هاغه لارا 19,000 بی اسناده کډوال هیواد ته ستنې شوې دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناده افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. سفارت پرون پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي دي چې بوکټي د طالبانو سفیر ته وویل چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. د بلوچستان د کروندګرو او باغبانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لارې تړلې وي او د اوبو او برښنا چارو له ادارې واپډا څخه یې وغوښتل چې د ورځې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته وویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بلونو نه ورکوونکو او د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1:00 پیلېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او لن خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناورید. د ورزو یوې بلې موضوع ده. د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشرانو او غړ پرون د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی او له هغې صوبې څخه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لوی لارې تړلې وې. د احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ د وجې پر وخت فصلونه او باغونه اوبه نشي چې له کبله یې لوی زیانونه نا دوی ته پیخی کی. دوی دا هم وایي چې د اوبو او بجلی چارو ادارې یا وابډا ورسره لیکلې ژمنه کړې وه چې ورته به کافی بجلی ورکوي خو عمل ورباندې نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سمت شبنم په دې رپورت کې اورو چې هلته د کروندګرو او باغوانانو پر نارو پیلېږي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې په جام اړتال اعلان کړی وو چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټلارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پښین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشل ریډو ته څه داسې وویل.
د 10 سپتمبر سره د پر بلوچستان د زری فدرانو بجلی 2-3 غنټه ده په دی حواله باندې مر زمیندار اکشن کمیټي اول دواره د واکه سکو د چی په سره مذاکرات وکي د دراته ویلي چې زه اختیار من نه یم د پیډل سره سوي ده بیا موږ ویته تاجش شډول په ګرد بلوچستان کې ښه شوی په ارز لکه د ډیسټریک کټانو مخته مر مظاهره وکي داغه بعد بل شډول مر چی شوی چې فرید زون کې مر درنه ورکا د ریډ زون د درنی د صوبایي حکومت ترجمان جان چکزای رالی دغه په توسط سره زمرد وزیر اعلی سره مذاکرات وسو د چیپ سکیټری مرو غوښتل د بلوچستان نماینده و په مرز چیپ سکیټری سره مذاکرات وکي چیپ سکیټری عمر صدای کیندانی راکه چې زه وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غنټه کې دنن لیکن چیپ سکیټری چې زه د وزیر اعظم سره خبره کوم زمرد فیلم کې دا راغلی دي چې د چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړې ده وزیر اعظم او پاکستان سکیټری ته ویل دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی
تیر میاشتم کروندګورو د بجلی د زیات لوډشیډینګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د غوی د غشتنې منلو ژمنه کړې وه. د پښین د کروندګورو اتحادیې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال لیډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډشیډینګ له کبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن 15 ورځې تیر سوی دي د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو لپاره که نه سو ملاو یو ډیر غټ بوران به یو خو به د بلوچستان ټول ذمهداران د غنم د پس سمیروم سي بیا چې کوم غریب خلک اوس په 12000 روپۍ ګونه اخي سو کېږي هغه بیا په 30000 زموږ مطالبه دا ده چې پوری تور زموږ مطالبه ومنل سي.
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګورو د دې اړتال ملاتړ کړی وو. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ له تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر له میاشتې لسره بیل ورکوي او وابډا به 8 ساعته بجلی ورکوي. کروندګر وایي چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي خو د کوټې وابډا یوه چارواکي محمد افضل مشال لیډو ته وویل چې د کروندګر لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دا غب خبره چې په کومو سیمو کې بیلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورسو یوې مرکې ته. د سوات کرنیزو سیړونو مرکز وایي چې په هغه سیمه کې یو خاص ډول مچ هر کال د میوو حاصلاتو ته له 50 څخه تر 60% پورې زیان رسوي. د دغه مرکز سیړونکي ډاکټر فضل مولا وایي د هغه مچ له امله د زیان مخنیوي لپاره باغوانانو ته مشورې او دواګانې ورکوي. دی وایي که باغوانان یې لارښوونې عملي کړي نو د میوو پیداوار یې تر 70% پورې لوړېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په سواد کې د املوکو او ناشپاتې میوه رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ډاکټر فضل مولا سره خبرې کړې او ورڅخې د په دغه اړه پوښتنې کړې.
نو که تاسو وګورئ دلته زموږ سره ټول نه زیات مطلب شلتالان دي، بیا بس مڼه ده، دین علاوه زموږ سره پرسی مندي او خوبانې دي، الوچی دي، دا څومره میوې چې دي په تقریبا دا څومره نمونه چې ما واغستو پر ټولو میوو باندې ټول نه سیریس مسله، ټول نه خطرناکه مسله چې هغه زمیندار ورته تقریبا 100% پورې نقصان رسولی شي هغه د میوې مچ ته جي. دا مچ چونکې د دې کنټرول یو لویه مسله ده او ډېر مشکل سیز دی چېر مطلب دا وشي.
تاسو چې دا مچ یادوي یا تاسو چې وایي کما ماشه ده او دې میوه ته نقصان رسي اسه سالانه سمره میوه ته نقصان رسي
د دې انحصار زیات تر د موسمي حالاتو باندې ده. که فرض کا د جمی موسم ګرمو چلیږي او پای کې یخنی ډیر زیات رانه شي، ډیر زیات ووري او برنونه نشي، نو دا مچون کې په د تیر کال کم فروټ سی والی ناغه ټول لاندې زمکه تر توشي د پیو پی په شکل کې بزمکه کې پراته او کوم موسم ګرمي نظم نشل تعالی اولنې کم قسم چې د چارلګرن ورته ویل کیږي دا وخت نه دې حمله شروع شي او ستمبر پورې چې زمونږ د شلتالانو کومه سلسله ده په خېدو چلیږي تقریبا په ټول فروټس باندې مطلب دی چې دغه حمله کیږي او بیا زیات نقصان چې دی زمونږ سره په شلتالانو کې د 15 شلتالونو پس چې څومره قسمونه دي لکه زمونږ سره سوانی دی یا ګولډن دی یا زمونږ سره ماریا ډیلیز یا د انډین بلډ دی یا مطلب د وینس دی څومره قسمونه چې دي دې ته هم نقصان رسي او د دې سره سره مڼو ته هم نقصان رسي، نشپاتو ته هم نقصان رسي او زمونږ سره چې څومره جاپاني پل چې ورته ویل کیږي یا املوک چې ورته سور املوک ویل کیږي ټول زیات نقصان په اخر کې شوم کې بیا جاپانی پھل پاتې شوم بس دغه مچي هغه ته صرف دغه یو فروټ اویلیبل مطلب په دې باندې ورشي
تاسو ویل چې دغه مچ خصوصا میوه تا هغه میوه چې دلته په سواد کې خسته خسته کې هغه ته نقصان رسېږي اڅه 100% خرابې دا میوه نو زمیدار ته څومره زیان رسېږي
زما د اندازې مطابق چې کوم تحقیق من کړل سمګه لګ ډیره ډیټا په دې باندې تحقیق غستې را نو دا د 50-60% پورې مطلب دا چې نقصان رسولې شي او بعضی رپورټس خو چې ما کوم د تحقیقي رپورټس کتلې پای کې خدا وایي چې راکا چرته کنټرول اون کړی شي زمیدار کنټرول اون کی نو الته 100% هم د دې مچ د وژنې مطلب د پیداوار ته نقصان رسېدې شي
زمیدار هم دې ته پته مدي چې د دې مچ نه بخلاصې څنګه کیږي دا به څنګه چې دین مونږ خپل فصل پله میوه دینه بچو
یو عمومي سوال دا سی کیږي په سواد کې چیرې مطلب دلته کې زهرو استعمال ډیر کیږي مونږ زمنګ د دې شوبه بنیادی مقصد دا دی چې مونږ داسې پروګرام راو باسو د دې مچ لپاره داسې پروګرام ډیولاپ کو چې پای کې د زهرو استعمال کم سی کمی او مربوط طریقې سره مختلف اقدامات مونږ یو ځای کو د دې میوه د کم مچ دغه نقصان مونږ وایو چې زم سره 10-15-20% پوری کوي خیر دی دا مسله نه ده ځکه چې په دې کائناتو کې الله تعالی یو توازن خې دا او توازن مونږ ختمول نه غواړو نو 15-20% اکسپټیبل لیدا سه قابل قبول له خوکر دینه سی واکې نه غو زمیدار ته نقصان نشي په دې کې چې سلور 15 سټپس چې را زمیدار فالو کیو خدا چې را د مچ تقریبا 3 کیلومتر پورې مطلب دا چې منډه وای نو که یو زمیدار لګي هغه سپریګان کوي یا څه قسمه قدم پورته کین او هغه دې مچ کنټرول نشي کولای تر سوچ ټول زمیدار په شریکه مطلب دا زه چې سم چې په دې عمل ونی کی یو خدا چې را ریګولر مطلب دا چې صفایي غواړي صفایي دا چې د روزانه په بنیاد کم فروټس په باغاتو کې راټولېږي هغه مطلب دا خلک راټولې او دا هغه تلفکی په داسې طریقه باندې چې مطلب دا نه دغه نه بیا مش نه راوړي چې آینده کال باغونو ته مطلب دا مش مثلا نه جوړيږي خدا خاص
کړه به تلفکی
دا را غونډي او دغه بیا موږ یو پروګرام داسې ډیولپ کړل چې موږ ورته نیفر ټیکنالوژي وایو په هغه نیفر ټیکنالوژي کې دا چې را تقریبا موږ دا یو داسې دغه یو لوخه موږ کیدو د تانبې لوخه او پای کې تقریبا 2 انچو پورې 3 انچو پورې ورته موږ شګه وروړو کم فروټ شي را لویږي دا ټول وروړو موږ پای کې غورځو یو لیر جوړو په غیله پاسه بیا مطلب منګه یو داسې کپڑا چو چې دغه د کپلې کې چې کم وړو وړو سوري چې هغه شریعه چې ام ام پورې دغه هغه دغه د کولاوالې ململو کپڑا دغه نه چې څومره زمو سره قدرتۍ د دې مش دشمنان دی هغه جوړی کنه په پورته روزي په باغ کې خپل کار کوي قدرتۍ کنټرول ورکړي او کم مچان چې دی هم په باکس کې د کپلې لاندې پاتې کیږي نو دغه نقصان نه کیږي مطلب د میوه نه مچ د میوه شنه د مچ نه بچ
دویم
خاص خبره ده چې دغه تلف کېدو یو ډیره خطرې قدا چې دغه د حیاتیاتي کنټرول منګوي نو صفایي موشي او ورسره زم سره کوم نېچرل انیمیز دی یا کوم قدرتي دشمنان دي د دې مچ هغه سره من کړی چې دغه ته داسې واقعي و بغونو کې دنه دویم دار چې منګر ټریپس لګو په ټریپس کې زم غټه خبره ده چې ټریپ پنده ده دا یو داسې چل ورته موږ پښتو کې وایو چې رام د مچ لپاره ولګو یو ډبې چې په اې کې مطلب بیا ورته موږ څه کیمیکل زم چې ویلی چې هغه ته میتال جنول ویلې اغه ته د نر مچان چې سمره دی ټول راځي او دغه شانتي نر او د ماده مش دی بل سره د ملا په غچان سیس کمیږي او ماده چې کله د نر سره ملاپونه کی هغه چې کمی اغه په فروټ کې شي نه غیر براوري او که غیر براوري اړه اغه هغه په فروټس کې واچم نه دغه نو بچی نه راوځي لہذا دې راتون کې انسل چې ادب نه سیوا کیږي دا یو بل خاص طریقه ده
په دا ټریپ یا د پندج تاسو یادو یا چال سیوای دا بسنګ ملوي کوم ځای ملوي
دا خبره دا یو ډیر اسانه طریقه راځي د زمیدار یو ځان له بخپل د پیپسي او د دې بوتل نوم جوړول شي په غیبن سره د زمیدار سره خرچوم ناراضي مونږ د دې ریسرچ انسټیټیوټ غټ مقصد دا لري چې مونږ زمیدار د داسې ټیکنالوژي ورکو چې اغا چیپی زمیدار په اسانه اډاپټ کول شي په غیبن ډیر خرچ نه راځي مطلب دا چې اغه موثر چې زمیدار تر اغه نه کنټرول ملو شي نو اغه دا خبره زه کوم چې یو خود مونږ د نر د پاره پنده ولګول خود زه خبره دا چې مونږ به فیمیل لپاره بیا بل داسې طریقه خپلو چې فیمیل هم مرشي اغه مطلب فروټ ته ورسي نو دا غیر لپاره خبره دا شکل موږ پنده ولګو په پنده کې زموږ سره په یو هفته کې سلور 15 مچان نشي دې مطلب دا چې مچ راووتو نو په دغه وخت کې بیا موږ د دې فیمیل فروټ فلای لپاره یا د ماده مچ لپاره بیا د خوراک داسې تنظیم کوو چې پروتین هایډرولیزټ باغې ته په باغاتو کې د یو مربع میټر پانو باندې سپری کوو دا سره موږ لکشن زهره چولی نو څومره ماده مچان چې دی به راځي په غې باندې بکینی او د ملاب نه مخکې به مطلب دا چې هغه مړي او د غشند زمیدارو بخچې دغه صفای کیږي
تاسو د سواد ډاکټر فضل مولا خبري اوریدي د مشال سره اوسئ
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د نوومبر دویم هر کال د خبریالانو خلاف د جرمونو معافیت ختمولو ته ځانګړ کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د هغې ورځې په مناسبت په خپله وبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې خبریالان د خپل کار پر مهال له ګڼو چیلنجونو سره مخامخیږي او یو خبر ورکول یې هم ژوند له خطر سره مخامخولی شي. هغه سازمان پر حکومتونو ټینګار کړی چې د خبریالانو کار په اړه په ټولنه کې پوهاوی زیات کړي. په پاکستان کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب قانون جوړ کړي خو خبریالان وایي چې د کار پر مهال لوی مشکلاتو سره مخامخېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. ملګرو ملتونو پر خپل وبپاڼه ورکړي خبریالان د یو خبر ورکولو او یادې وی پیښې وروسته د سیمې د وضعیت بیانولو پر مهال ځینې وختونه د ژوند خطر هم لري او باید ولسونه پر دې ځان پوه کړي چې خبر ورکول کوم چیلنجونه لري. د خیبر پښتونخوا د باجوړ ضلع نه خبریال حسبان الله د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل جرنالیسټ د یو خبر ورکولو پر مهال ځینې وختونه د دواړو خواوونه مشکلات لري. نوموړی وای
دا چې خبر وتا در کی چې هغه نه وتا ته ډېر مشکل جوړې کته نه لګي نو قبایلی امایدین دی هغه خپتی تاسو به د لخرو د دغو اعلانونه دی ک لګي نو بیا تاسو انتظامیا یا نور مختدر حلقې چې دی هغه خپتی دي ته بالکل دا علم نشته دی چې جرنالست کوم خبر او باسي یا چې کوم خبر جوړې چې هغه جوړ کیا کوم مشکلات راځي بیا هغه دم کې نه دغه ملي دی نه بالکل دا خلک خبر نه دي.
میډیا د خپلواکۍ لپاره کارکون کې غیر حکومتي تنظیم فریډم نتورک د 13 اکتوبر میاشتې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د پاکستان ریاست د خبریالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. دا تنظیم د اکتوبر په 19مه خپل کلنی ریپورت خپور ک چې پکې ویل شوی پاکستان د ایجیا هغه لومړی هیواد دی چې د خبریالانو د ساتنې او حفاظت لپاره قانون جوړ کړي خو په وینای تر اوسه پورې دغه قانون سم نه دی عملي شوی او د خبریالانو ضد د ریاستي او غیر ریاستي کړیو ګامونه لاس یاد شو دی. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع یو ځایي خبریال احسان خټک مشال ریډیو ته وایي خبریالانو ته د ورپېښو مسلو په اړه ولس ډېره کمه پوها لري.
مخکې وختونو کې خو ډېر مشکل و چې کله تلپنایزیشن وو مونږ سره خپل هم داسې واقعات شوي دي چې هغې نه به تریټس وو دمکیانې به راتلې د مرګ هغه به کالونه به راتلل. په هر حال صحافت دی صحافت کوونکي دی مرستې هغه چې کوم دي مشکلات چې کوم دي هغه خو ډېر زیات دي خو نه دې لپاره څه صحافتي تنظیمونه دې لپاره څه کلک ګامونه پورته کوي او نه د حکومت طرف نه د صحافیانو د تحفظ
بلخوا په پیښور کې خبریاله شاهده پروین مشال ریډیو ته وایي ځینې وختونه د یو خبر ورکولو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم یو خبریال ته دړکې ورکول کیږي.
مجھے لگتا ہے کہ وقت نے بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے ہماری بہت سی چیزوں کو.
ما ته داسې لګي چې د وخت سره ډېر سیزونه بدل شو خاص کر په میډیا کې کسړي خبریالان دی او که خزینه دی. بهر د کار پر مهال ډېر چیلنجونه لري. پوخا به مونږ په یوې مسئلے کارو کړ نو حکومت به هم نوټس اغستو. مخکې د خزو خبریالانو ډېری مسئلې نه وي. اوس که زه د خزینه خبریالانو ذکر وکړم نو هر ځای زورول کیږي یا تنگول کیږي. اوس مسئله دا هم ده چې که یو خبریال په یو ځای کې مشکل لري نو ادارې هم په شانه ودرېږي. ادارې ډېرې محتاط طریقې خپلوي. بیا په ادارو کې ډېر خبریالان د اقتصادي مسئلو له وجې لري هم شول ډاون سایزنګ وشو نو اوس د ادارو حالات هم خراب دي.
بہت خراب ہے یعنی کہ آپ کے اداروں کی.
د فریډم نتورک تر رپورت لمخې په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د زورولو 278 پیښې ثبت شوې چې پکې 20% یعنی 93 پیښې یوازې په اسلام آباد کې شوې دي. په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې 11 خبریالان وژل شوې دي.
دغه دوو کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوې نو دغه رپورت نه موږ ته یو خبره راښکاره شو چې قانون خو جوړ شو لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل.
په 2021 کال کې د پاکستان د هغه وخت وفاقي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو قانون جوړ کړ. د دې قانون له مخې به حکومت د هر سړي او ادارې لخوا د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زبرونې تشدد او د ناوړه ګټې اخیستو پر ضد ټول اقدامات کوي.
دا مشال رادیو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو له پاکستان د بیا اسناد د افغان کډوالو د ایستلو پاړه د اکتوبر ل یو دیرشمې راهیسې له مشال ریډیو څخه ځانګړي ریپورتونه شننی او مرکه اوري. مونږ اوس له خپل هغو خبريالانو سره د خبرو پر اساس جوړ بحث تاسو وړاندې کوو چې د بیا اسناد د افغانانو په اړه ریپورتونه جوړ کړی دي. په خبرونه کې چې عبدالحی کاکړ تیار کړی زمون خبريالان خپل کیسې او د دغه کډوالو سره د دوی خبري او خپل احساسات له تاسو سره شریکوي.
اوریدونکو سلامونه، زه عبدالحی کاکړم او را سره د ټلیفون د لارې د مشالې دوه همکاران عظمت علي شاه، وسیم سجاد، فرهاد شنواری، سمت شبنم دي. تاسو له دوی ټولو ځخه د افغان کډوالو له پاکستان د ایستلو په اړه ریپورټونه مرکې او ځانګړي ریپورټونه اوریدلی او کېدای شي په ویډیو کې مونږ کتلی وي، خو دغه اوسنۍ خبرونه له نورو هغو څخه لږ مختلفه ده، ځکه چې په کې زموږ له دغو خبریالانو سره د افغان کډوالو په اړه هغه خبرې اورو چې دوی په سترګو لیدلي او یا د یو انسان په حیث محسوسه کړي دي. عظمت علي شاه، اول به تاسو له راشو او بیا به بیا فرهاد تاسو ته راځم. داسې ډېرې کیسې وې چې مو تاسو رپورټینګ کوو، په هغه کې مو ډېر خیال ساتو چې غیر جانبداره پاتې شو، خو ډېر شان بیا مو داسې پاتې شي چې هغه په کار وي چې رپورټ شي خو هغه نیمګړتیاوې وي نو موږ یې پوره کوی نه شو یا وخت نه وي. نو دغه د افغانانو چې کومه کیسه ده او تاسو ډېر وخت رپورټ کوئ، ځي او خیبر تم تلی یاست او بیا به ځي تاسو، خو دغه ټول بهیر کې د ټول سفر کې کومه شد کم شی داسې و چې هغه ستاسو دپاره لږ څه ډېر څه دردونکی وو؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. یو ځنه ما سره په تورخم ملو شو، د هغې عمر وو تقریبا داسې اویا نفر وو، دلته پوسټ ما وکړو، هغې سره هغې هغه اواز هم ډېر جړېدونکی شو یا داسې. نو هغه دا و چې ما ورته پاکستان نه چې ځي نو خفه یې که نه، ماته وی چې ما خپلو زامنو ته دا وصیت وکړو چې که چېرې زه په کابل کې یا په بل ځای کې تاسو کوم ځای کې کور جوړوې یا هلته کې تاسو پاتې کیږي او زه هر ځای کې وفات شوم یا مړه شوم، نو ما به کم سې کم کراچۍ ته واپس راوړې د تدفین لپاره، د خښولو لپاره. دغه وجه و خو د هغې چې یار زما کور والا یعنې کې خاوند زما دوه زامن او یو مینګور دا چې کوم دینو دا په کراچۍ کې خښتي، او مونږه تقریبا د اووه دېرش کلونو راسې د اووه یا د اتو دېرش کلونو راسې دلته کې یو. زما زامن چې کوم دي هغه دلته کې واړم ګر اوستو بیا مین مسان نسي او دغه ټول دلته پیدا شوي دي. یو خو دغه خبره، او دویمه خبره هغې دا وکړه چې زما چې څومره هم غم خادي ده یا مطلب زما چا سره تګ راتګ یا ناسته پاسته ده یا په ګاونډ کې، نو هغه ټول خلک چې کوم دي هغه د پاکستان هغه څوک د کراچۍ، څوک د سوات، څوک د لاهور، څوک د یو ځای بل ځای، نو هغه خلک یا هغې سره زه غم خادي، هغې سره زما ډېر شیزونه شریک وو، لکه مطلب زما غم هغې سره شریک وو، زما خادي شریک وو چې زما به زه به ناجوړه شوم. دغه تپوس له به زما د پاکستان خلک راتل چې زه افغانستان ته راتل، ما خو هلته کې خپل خپلوان هم نشته.
عظمت خان دا خو بیخي ډېرې کیسې دي او له دې نورو ملګرو څخه. فرهاد خان، تاسو هلته یو ډېر رپورټینګ کوئ او تاسو بالکل په ګډ کې چې ټول افغانان درځي، تاسو سره دغه سی کیسی چې تاسو رپورٹ کړی نه دی خو تاسو وند باندې ډیر یادر دیدلې یا یادر دوم کې دی؟ هغه
نو ما په تورخم میدانې کې ریکارډینګ کاوه چې کوم ځای کې دوی کوزولو ريجستریشن د پاره، نو ما کیمرا لګولې و او بالکل دیګه الګا فاصله کې ما دی ګاډي ریکارډینګ کاوه. نو دغه د عبد الله په نوم یو تن چې کوم لاهور نه راغلی و ټول شپه دوی راواله و، مخونو نیم پته لگی دا چې دوی ډیر ستړیا سره مخ شوی شو ګر شوی. نو چې دا لارې ودرې دا نو مخ کې دینه چې دوی یو سایډ ته خو پوره لګولې و دی بل سایډ ته نه ولګولې، او په دې وخت کې ما شوټه خښته ما ریکارډینګ کا. نو دا دوه ما شومان چې دا بالکل بے خوب او دوه خویندې وی جنا کوي، دا دواړه خبرګې بالکل را پری وته لاندې جنگلې سرنا، او دا بالکل زما په کیمرا کې دا سین ریکارډ شوی دی.
دا را پریوتل له دی وجو چې و دو کنه کاغذ لاس ما سي خطا شو
دي نو و دنو دوی ته دی وکړه واره ونه چې دی پاوړې یو سر ته پاوړې لګولې وا دی بل سر ته پاوړې نه وا، ما نه چې دا سي چغه و تا ور سره او ډیر اغازړه مو سره درد احساس کړو ډیر هغه چغه چې دا ام بیا په دې فوټیج کې ډیر تیز راغلې دا
و شنو دا ما شومان او بالکل او دا ما شومان بیا بچو
لیوی خپما تاوا او بلچ کوم دا لاس بالکل په دې منس کې ما تو زوړندو.
وسم سجاد، تاسو داسي څه دې دلې چې تاسو رپورټ کړی نه دی هم دغه سي کازمت او فرهاد چې څنګه تجربه سوي دي یعنی ترکم درد دې دونکو کیسې دي؟
یو یو کس وو دا غسر ژړغونې غوند کې ولاړ وو او داس سامان یې را کوزو دی خپل سامان ته داسي په حسرت په نظر کته. ما ورته ما سره خبرې کوي ولې سره خبرې نه کومه، ما تاسو کوم ځای نه راغلې چیرته ځای کوم خاله به ځای نو ما دی وی چې زه پیدا شوې په ګیر کې ما پین درا کې د بارا دیری او درا دا او ما افغانستان نه کتلې دی او نه ملي دلې دی بس اوس روان یم ګورم چې څنګه پکېږي اسب کېږي ما ورته چې تل د کلی نه راوتلې د خلکو سره ملاوي دلې دا اوس صورت حال نو ما ته وی چې ټول خلک راغلي زمون سره په یو ځای جړل نو ورته وی چې ګران نو ادا داسې ولکه چې زما خپل زخپل د وجود یو حصہ په یو ځای کې پرېږدم او دا په داسې ځای کې پرېږدم چې دا زه واپس لکه دغلته نه شم راتلې نو ورته چې افغانستان کې کوم صورت حال وي ما ته هیڅ وخت نشته بس افغانستان ته زم پر دې خاطر زم چې ما ته د عزت په خاطر زم چې دلته زما بي عزتي و نه کړل شي که ما ته موقع ملاو شي نو زه نه زم داسې یو ماشوم ولته ولاړو ماشومان وو زنانه وې بیمار وو دنیا خلق خو یو ماشوم ولاړو د خپو کې بوجې پرتی وي هغه کس ما سره دې ما فیسبوک ته مور کړو ما دې پښتنه وکړه چې ته خپل وطن تروانی خوشاله نه نو ما ته چې کوم وطن زه په پاکستان کې پیدا شوې ما افغانستان خو ما صرف نامه اورېدلې ده زه اوس افغانستان تروانی ما زه بالکل لا سلا جواب غوندې کړم چې نه زه بل کوم پښتنه وکړم
سم شبرم تاسو دا سچ دردونکې کیسه ثانیه دالی دلی اورېدلې
کله چې ګورمنټ اعلان وکړي چې افغان کډوال به وځي له ایواد نو یو وخت کې ما ولیدل داسې یو اونۍ مخکې چې یو ماشوم په کلی کې را روان و یو چرګ په غېږ کې راخسته و نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه پکې ماشوم نو در راته وویل چې دا خرڅوم نو نور ما کار په ونه درلودی چې چیرې خرڅوي یا نه خرڅوي خو بیا چې مې کتل دویمه ورځ وروسته یو سپینسر په دې کلی کې را روانه ده هغه په دې کډواله ده نو هغه سپینسر چلې او زه چې ور روانه کړې و نو ما پښتنه ځینې وکړه چې ا دې دا څه به کوي نو دې راتول چې دا خرڅوم نو ما ولې شیدې نه کوي شلومبې نه درکوي څنګه دې راتول چې نه زوی خبره داس نه ده چې ما کړه چې دا غباری جو مات مشته وخت را کړی دی
سمت شبرم بلکې تاسو ټولو سره کیسې دي او دا چې مو خبرې کوو تر ډېر وخت کېدلای چې خوځې وای و پښتنه کومه ټولو نه یوای واو کلند او مختصر جوابونه راکې د وخت کمی له وجې عظمت زبه تاسو ته بیا راسم دغه ټولو کیسې چې کله کېږي کنه نو موږ به سیت انسانان رپورټران خبریالان لجان سره هغه شان چې دی هغه ریلیټ کوو یعنی باغې کې خپل ځان خپل عکس وینو کله دا ټول دردونکو لمحو ځخه یا تاسو د دلی یا تیریږي ستاسو په ځین کې څه ګرځیدل
کاکر صاحب دا څه روان دی دا زه فیل کوم لکه پرونه یو کس ما ته په جواب کې دوې ما ورته ویل چې ارته څه احساس وی کنه ما ته و چې ته انسان یې مې او دې درد هم لري او احساس هم لري مې او چې دا کور دې پاسوم بیا بس خبر را کنه هغه ټیم ما ته دا فیل کوه چې لکه دا کړه که زما بارې ده کنه نو زه به هم ډیر زیات څه تیرې دم چې ما دغه لالي دلې نه دي د پمانه دي چې شوي او بیا ما دا یو شی دومره فیل کړ چې ما ته پکې دا زما د کله مخ بساوته و ځکه زما واړه داسې پراته چې په سړکونو باندې نه د زنانو د دغه ځین نه نشته د حاجت ځین نشته یا د خوراک ځین نشته او داسې پراته دي دا دې کې مطلب لکه بیان کول ډیر ما ته احساس چې یاره زونه کومه
عظمت خان مننه فرات خان تاسو په خیال باندې یعنی تاسو خیر کله تاسو دا کوي تاسو په سترګو لکه تاسو ویني چې افغانستان زاسته وړه لوي شوی کډی جی راځي خو بهرال دغه نوې چپې کې تاسو خپل ځان څومره په کې لیدلې خپل عکس د څومره په کې لیدې به ست انسان
دا ست انسان سره په کې مونږ خبرې وشوې چې مونږ خپل د دنیا سامانونه چې کوم دي دا په نیمایي بیا باندې خرڅ چې هغه مونږ د دوه ټرکونو د لارو د کرایا وسلو اوس یو لارې کراچۍ نه دوی رانیولې تر تورخم پورې 3,00,000 روپۍ صرف دا غي کرایې ده او زیاتره په هغه کې دی اړیدار مزدورانو نام بیانو نو بیا سړی سوچ وکړه چې دا وګوره اوس خامخا بیا په مونږ باندې اثر یې کړ کله مونږ کور ته راشو نو خامخا بیا په شپه باندې په هغه ورځ باندې اکثر مونږ ماشومانو سره ذکر وکړو ما خپلې وړې ماشومې ته دغه تورخم کیسه وکړه او ما ورته وویل چې د افغانستان خلک چې دي دوی ورته ماجرې چې دا روان دي د افغانستان دلته په پېښور کې دوی سره پس کولونو کې دی او مطلب دا چې دوی خبر دي دوی کوم را صرف خبر از مون ما ماشومان چې دا ستاندي نو هغه خبر و چې مون سکول کې ځنې ماشومان چې دا روان دي سکول پرې دي نو ما تي چې دا څه لزی دا ولی و ډیره وړه کنه شپږو کالو وو نو ما بیا په یو خړه سر نو ورته کې څو کړه چې دا افغانستان کې جګړه دا ولته خلک راغلي څلوېخ کاله مخکې نو وښو و دا دومره وختي راغلی او دا ولی وسوباسی
فرات خان باندې نډه رزبا وسم سجاد تاسو ته راسم تاسو په زین کې څڅرخی
ته ورنغه دی چې زړه به دې ډوبي په وجود کې به دې ساه خفوي بالکل هغه صورتحال کم خلک چې تغو ګوري چې ما سره چم گاوند کې وخت تیر کړي دي ما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده زما ژبه او دا کلتوري ما سره یو دی کته پیژنې هم نه خپل دا کسر ته کې ښکاری
مننه وسم سجاد او سم شبنم تاسو چې دا هر څه ویني نو پر تاسو په زین کې څه ګرځي شخصي انساني احساس هم بیا څه
کاکر صاحب ز پروند هتم و ما چیرې چې بیا اسناد کډوال نیول کېدل او بیا سي چیرې یوړو هلتم ولم پروند ما داسې قتل ز موټر ته می تیل اچول پټرول می اچول ما داسې وکتل یو سپینجر کاکا کډوال ولاړو ما د دې د چهره ته وکتل دا سیره تشکاری دو چې دا سړی ځان نه پوهیږي لږ شیبه پس ما دغه سره داسې لږ خبره شروع کړه چې کاکا څه پریشانی ده څه سوي دي نو ده راته وویل چې دا کډوال ایستل کېږي دا څه کیسه ده او څرنګه به وځي او فلانه ده بیا چې ما له ده سره پوښتنې وکړې چې تاسو اسناد لرئ یا نه لرئ ده راته وویل زه خو اسناد لرم خو زما بچیان چې دي هغه اسناد نه لري د دې وجه چې زه یا زما بچیان استوي نو د دې مطلب دا دی چې زه بم ځم نو کوم ویر چې ما پر دې چهره باندې ویل دی نو ما ځان ته د سوچ وای چې دغه ویر که پر تا باندې وای او تا به څه کولی
ډېر مننه چې خپلې خاطرې او احساسات هم را سره شریک کړو بهرحال احساسات ستاسو دي د مشال ریډیو نه دي او د سترګو لیدلی حال هم ټولو ته ښه وخت او شروت خدای په امان